پوهی د مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې تیره اونۍ مو په خوشی سره تیر کړی وي. دا دی بیا هم زه ګلغوټی پوپال د جرمنی د بوند شهر څخه د دې اونۍ د پوهی د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې یم. په دغه مجله کې مو بیا هم د تل په شان د دویچې ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهی او تخنیک، روغتیا، چاپیریال ساتنې او هنرونو پاکله په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. د نورو تر څنګ به ووینئ د ورځې رڼا څرنګه د بدن له روغتیا سره مرسته کوي، زړې ودانۍ څرنګه اصلي کېدای شي، او بیا به په اروپا کې د جوماتونو ځانګړتیاوو ته یو کتنه. خبرونه ته ښه راغلاست. پیل به له روغتیا څخه وکړو. زموږ انسانانو بدن د خوراک او څښاک ترڅنګ د ورځې رڼا ته هم اړتیا لري. په تیره بیا اروپا کې چې لمر لږ دی او زیاتره وخت ورېځې وي، نو اوسیدونکي هم د نورو لویو وچو په پرتله ډیر په ډیپریشن یا ژور خپګان اخته کیږي. د بلې خوا د ورځې رڼا د انسان د بدن په اصطلاح بیولوژیکي ساعت، مغز او نورې پروسې کنټرولوي. خو پښتنه دا ده چې د دغو پروسو د بشپړېدو لپاره انسان د ورځې څومره رڼا ته اړتیا لري، جزئیات په ویډیو کې وګورو.
ژوند او روغتیا یوازې لرنا سره ممکن دي. دا خبره په تیرابیا هغه خلک خبر کوي چې په داسې سیمو کې اوسي چیرې چې ژمی تیر وي. د کال په دې فصل کې ډېر انسانان په اصطلاح د وینټر بلوز په نوم موسمي خفګان اخته کیږي. د رڼا کمښت انسان پر روان اغیزه کوي، او نه یوازې دا چې پر رواني بلکې په بدني ناروغیو هم اخته کولی شي.
د رڼا کمښت زموږ پر بدن ناوړه اغیزه لري. رڼا ډیره مهمه فیزیولوژیکي دنده لري، زموږ پر فعالیتونو تاثیر لري او زموږ مزاج اغیزمنولی شي. پر دې سربیره دا د وخت یو ډیر مهم سیګنال هم دی چې لمخې زموږ بدن په اصطلاح ځان د ورځې له جریان سره برابر کړي.
د دې بیولوژي په څیړنې ښایي چې رڼا زموږ د بدن ساعت چې د بدن په هره حجره کې شتون لري کنټرولوي. دغه بیولوژیکي ساعت د دې زمينه برابروي چې غړي له یو بل سره په مناسبه همغږي کار وکړي. که چیرې کافي رڼا نه وي، د بدن په حجرو کې د داخلي ساعتونه بې واره کیږي او ارګانونه بیا نور سم او په همغږي فعالیت نه کوي. دا څه د بدن د انرژي د کچې او روغتیا لپاره پایلې لري.
دا موږ ناروغه کولای شي، میتابولیکی ناروغي دا منځ ته کولای شي، او همدارس د رواني اختلالات او سرطان باعث هم ګرځي.
څیړونکي وار په وار پر دې لا خپو هیږي چې پر بدن او روان درنا اغیز څومره ډیر دی.
د رڼا اغیز تحریکونکی دی، دا مو مزاج ښه کوي او تشویقوي مو. دا بالاخره د دې باعث کیږي چې فعالیت او ارتباط مو لا پسې ښه شي.
نو همدا علت دی چې انسانان د رڼا په لټه کې دي. ښه روښانه شوی ځای روحیه ښه کوي، خو مصنوعي رڼا سره له دې هم د لمر د وړانګو ځای نشي نیولی. په بدن کې د رڼا د ذخیرې د ډکولو او د بدن د ساعت پر ریتم یا همغږۍ کې ساتلو په موخه د ورځې د رڼا قوي څراغونو له لارې د رڼا درملنه هم شتون لري. هر څه د سترګو له لارې کار کوي. شبکیه یا د سترګو پرده د ورځې آبي رڼا ته غبرګون ښیي او دغه معلومات مغزو ته لیږدوي. له همدې ځایا بیا د بدن سات کنټرولېږي. په دې توګه هغه بیا بیرته خپل ریتم مومي. پایلې داوی چې لک د خوب هورمون میلاتونین اخراجیږي او پر ځای کورتیزول او سیراتونین هورمونونه چې د انسان روان ښه کوي خارجیږي. ستړیا کمیږي او د انسان خوی ښه کیږي. د ورځې د چراغونو قوي آبي رڼا پر اختیا هم د ژمي خفقان لمنځوړلې شي. سهار موده کې لک تر لګا 2500 لوکس رڼا اخیستل غوړه دي. د دوه اونیو د رڼا درملنه ګټه کولې شي او له خفقان مو ژغورلې شي.
سو وینیګ لیخت سورګ
تر اندازې لګرنا د دې بایس کېږي چې په زینو انسانانو کې چې لا د مخه حساس وي ژور خفګان ته زمينه برابر کړي. ډېر رڼا بیا برعکس کې د شید مزاج د خکېدو سبب وګرځي. دا زموږ مدافعتي سیستم ته ګټه لري. له همدې کبله په کافي اندازې طبي رڼا د بدن او روح د روغتیا لپاره ډېره مهمه ده.
د ورځې اصلي رڼا تر ټولو غوړه ده. په ژمي کې د سهار او څاخت موده ډیره قوي وي. یوازې په دې توګه بدن د پوستکي لپاره ویتامین ډي تولیدولی شي. ویتامین ډي ته موږ د قوي هډوکو او غاښونو او قوي ایمنی سیستم لپاره اړتیا لرو.
ویتامین ډي
د هډوکو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی چې کمختی اوستیوپروسس ناروغي او په دې ترتیب د هډوکو ماتېدو ته لار هواروي.
په ژمي کې د ورځې د رڼا له هرې وړانګې څخه باید ګټه واخلو.
په المان کې په لندو ورځې کې تقریبا 4 میلیونه انسانان د درملنې وړ ډیپریشن یا ژور خفګان په یو ډول اخته کیږي. ترنو لیدونکو د اومو موادو کمښت په شارونو کې د ځای نشتون او پیچلي ساختماني مقررات هغه ننګونې دي چې سړی ورسره نن سبا د ودانۍ د جوړولو په ترڅ کې مخامخ کیږي. خو پښتنه دا ده چې موږ څومره نو ودانۍ ته اړتیا لرو او په زړو ودانیو کې کومې خزانې پرتې دي. د چک جمهوریت څخه د مهندسي یو دفتر د موضوع ته پاملرنه کړې او په دې ترڅ کې د نوو لارو د مندلو هڅه کوي.
د زړو ودانیو ژغورل د مهندسانو اندري چیبک او میشل کاشټوف د ماموریت برخه ده. دوی په 2012 میلادي کال کې د مهندسي د دفتر بنسټ کېښود چې مقاله د چک جمهوریت په برنو ښار کې ده. دا ښار د پراګ په سویل ختیځ کې د 200 کیلومترو په واټن کې پروت دی. دلته دا ودانۍ هم پرته ده چې په 1992 کال کې جوړه شوې و او یو وخت د موټرو شوروم و. نن سبا یې د موبلي او چیکی شرکت د نندارتون د خونې په توګه کاروي. مخکنی برخه یې دغه شرکت په 900 پلاستیکي څوکیو پوښل شوې. د ودانۍ دننه ټولې برخې ړنګې شوې او وسري شوې دي. په دریو برخو د موبل د دې شرکت مختلف تولیدات ننداري ته خوده شوې دي. په ټوله کې د ترمیم مصرف لنوي سره جوړولو په پرتله لګو، خو دا د اوندري چیبک لپاره یوازې پریکنده فاکتور نه و.
I believe that also to demolish دا ځای پیژني. دا ودانۍ په یو سمبول بدله شوی او هیله لرم هیڅ کله ونه نړول شي.
چیبک او کارشتوف د خپل ټیم په مرسته چې تر 50 ډیر کسان پکې دي په تیر بیا په اروپا کې خپلې پروژې عملی کوي. دوی نوې ودانۍ هم جوړوي، لکه دلته د چک جمهوریت جنوبی ښار زنیمو تا څیرما د وایندا زیرمتون. دمګړی هغوی پر اوسترو وا برج کار کوي چې د 215 مترو په لوړوالي سره به د چک جمهوریت تر ټولو دنګ ودانۍ وي او ښایي په 2020 میلادي کال کې د جوړېدو چاري بشپړې شي. خو د زړو ودانیو په نوې بڼه اړول د چیبک او کرشټوف د خوښۍ دنده ده.
زما په فکر د یو تمدن په توګه موږ په کافي اندازه ودانۍ جوړې کړې. زما خوښیږي چې پرشته ودانیو فکر وکړم او هڅه کوم چې پرې وپوهیږم. دا چې اقتصادي، ټولنیز او چاپیریالي شالید یې څه و او د بڼې اړولو له لارې یې څرنګه عصري کولی شو.
د یوې ودانۍ تاریخ او دا چې د ودانۍ او د وخت په اړه څه معلومات وړاندې کوي هم د دې مهندسانو لپاره ارزښت لري. حتی د برنو ښار د بورتالیزم په سبب جوړ شوی د سرویسونو دا تمځای هم ډیره یې د دغه هیواد له سوسیالیستي مازی سره تړي.
دا ودانۍ یو ځانګړی ښایست لري او زموږ د تاریخ برخه دي. رنګول به د دې برخې درادولو په معنی وي. زه دا سم کار نه ګڼم.
په 1988 میلادي کال کې جوړ شوی دغه تمځای د نن ترمیم کېدو لکه بالا د وخت په تیریدو سره تخریب شوی دی. اوندري چیبک او میشل کاشټوف دا تمځای د محصولینو په توګه خپل کارولای وو او په 2011 میلادي کال کې د هغه مالک سره د اړیکې نیولو پریکړه وکړه.
ما ډیر د شرم احساس کاوه چې په یوه شتمه پیړۍ کې زموږ په ښار کې یو دومره مهم عامځای په دومره خراب حالت کې وو. زه خوښ یم چې موږ د وضعیت په ښه کولو وتوانیدو.
د باندې بدلولو لپاره دوی په ټولي زتوګه 15 میلیونه یورو لرلې. پر نورو سربیره دوی د چت خوازه سپین رنگ کړ، د رڼا یو نوی طرحې پکې عملی کړه، د داخلي دوی یو سالون یې جوړ کړ او د بسونو پلیټ فارمونه یې لسره منظم کړل.
زه فکر کوم چې د یو مهندس په توګه د شیانو د بدلولو قدرت لرم، او کله چې موږ د غځواک په سم توګه وکړو او ښه کار وکړو نو کولای شو ټولنه یو څه ښه کړو.
چیبک او کرشتوف دواړه ښیي چې د دې لپاره د نوې ودانیو جوړول هرومرو اړین کار نه دی.
خو په آلمان کې بیا دا هڅه هم کیږي چې د نوو ودانیو په جوړولو کې کانکریټي پاتیشونی یو ځل بیا په نوو کانکریټونو باندې بدل شي، چې دا کار چاپیریال ته ګټه رسوي. د آلمان په جنوب کې د هولمز شرکت د ودانیزو توکو په ریسایکل کولو کې تخصص لري. د بلې خوا آلمان په پام کې لري چې د تیلو او ګازو پر ځای له لمریزې انرژي څخه استفاده وکړي، خو دا هیواد په کافي اندازه دغه طبیعي سرچینې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افریقا لویه وچه بیا د بادي او لمریز انرژي پراخه ظرفیت لري. دا انرژي د زرغون هایدروجن د تولید لپاره کارېدلی او بیا اروپا ته د کښتیو د لارې انتقالېدلی سي. داسې یو لومړنی پروژه باید وپیژنو.
د آلمان د انرژي انرتراک شرکت یو ډله د نامیبیا په جنوب کې په یو ملي پارک کې په وزرنیس سفر بوخته ده. دوی د انرژي د 20 میلیارډي پروژې د برخې د عملي کولو په موخه د بادي توربینونو د نصب لپاره د غوړه زینو په لټه کې دي.
موږ چې اوس په کوم ځای کې ولاړ یو، دا پر وچه د باد غوړه ځای دی. دا رښتیا د نړۍ یو اعلی سرچینه ده. 15 کیلومتر ختیځ لوري ته زموږ د سولري دستګاوي دي چې هغه هم د لمریزي انرژي غوړه ځای دی.
نامیبیا د دې پروژې لپاره یو 100 کیلومتر اوږده او 80 کیلومتر پلنه ساحه ځانګړې کړې ده. له 2015 میلادي کال څخه به کابو شپږ سوه توربینونه او دوه د لمریزې انرژي پارکونه د اتومي انرژي د ودزګاو په اندازه انرژي تولید کړي. اوبه به له نږدې پراته سمندر څخه په نلیکو کې دلته انتقال او د هایدروجن تولید لپاره به وکارول شي، چې دغه هایدروجن به بیا د انرژي ترلاسه کولو په موخه آلمان ته انتقال شي. هایدروجن د بسونو، موټرو او د انرژي په کیمیاوي دستګاو کې د سون توکي په توګه د فولادو د ویلي کولو او یا په ساده توګه د کورونو او دفترونو د ګرمولو لپاره کاریدلی شي. د انرتراک شرکت دا ستره پروژه مدیریت کوي. دا شرکت چې د آلمان په شمال ختیځ کې پروت دی، د بادي انرژي د صنعت مخکخ دی. تر زر ډیری بادي توربینونه دلته اداره کیږي. انرتراک لومړی شرکت دی چې د بادي انرژي په کارولو هایدروجن تولیدوي.
دا څه چې موږ هیر ان د اوکرمارک دا راڅخه چې موږ دلته په اوکرمارک تر سره کوو، د لویواله په لول هغه څه سره شمو کایسه کېداسې چې په نامبیا کې د جوړولو پلان لرو. د اوکرمارک ساحه هم د نامبیا دغه ساحه سره د مقایسه وړ ده چې د هیدروجن پکې تولیدېږي.
د نامبیا د لویدریس خرګوټه د المان د مستمرې یاد تازه کوي. آلمانی پوځیانو دلته د هریرو او ناماوګړو د نسل وژنې په ترڅ کې اجباري کمپونه درلودل. پر دې دردونکې تاریخ سربېره هم د سیمې ډېرې اوسیدونکې له نوې پروژې څخه ملاتړ کوي.
خلک د لودریتس خرګوټی ته د دې پروژې راتګ ته ډیر هیجاني دي، ځکه چې هغوی ویني چې له دې سره ښار ته ډیر پرمختګ راځي. دوی ویني چې د کار ډیر فرصتونه ښار ته راځي او دا چې د برېښنا او نورو توکو بای ټیټی دي. نو زه به وایم چې خلک ډیر انتقادي نظر نه لري، او موږ دا فکر کوو او هیله هم لرو چې د پردې تر شا به دلته د فساد موضوع موجود نه وي. په اصل کې به هر چا ته د دې پروژې ګټه ورسیږي.
benefit from the project.
د لودریس په شاوخوا کې په زرونه کسان به وزل دي. دوی برېښنا او بوتل اسرسه لري، خو به ډیره لوړه ده. د لسلی تر او بول لپاره د څلورو سنتو معادل بیا پر کول هم د ډیرو په وس پور نه ده، لکه د سیمې د دې اوسیدونکو.
دا ماشین دی چې سړی پکې خپل کارت پای داخل کړي. دلته سړی داخلولی او دلته پاسي سړی لیدلی شي چې څومره پیسې پکې دي. په دې کارت کې هیڅ نشته، هیڅ پیسې نه لري.
موږ غواړو چې خپل پروژې څخه د نامیبیا وګړو ته اوبه او برښنا ورکړو، او د لودریس شارګوټي ته هم چې اوس ورته ل ډیر لري اوبه راوړل کیږي، موږ کولای شو د اوبو د پاکولو او بیمارګي کولو د زګاوی ډیر کړو، سو شارت اوبه ورکړو. اروپا او افریقا دواړه لوی وچې له دې ډول پروژې څخه ډیره ګټه پورته کولای شي.
او اوس په د هنرونو نړۍ ته سر ښکاره کړو. په اروپا کې تقریبا 50 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. د هغوی په ژوند کې جماعتونه یا مسجدونه یو مرکزي رول لوبوي. آلمانی دنمارکی آکاس اکهارت احمد کراوسن په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د پسلګونو جماعتونو عکسونه اخیستي دي. هغه د اسلامي مهندسي په حقله د انزورونو په خپل کتاب سره غواړي چې د جماعتونو تنوع او معماری ښکاره کړي.
د ختیز ښکلي نقشونه، خطاطي او یو ستر ښکلی قندیل. آلمانی دنمارکی آکاس اکهارد احمد کراوسن د کوپنهاګن د جامع جماعت له معماری او ښکلا سره علاقه لري. خو علاوه پر دې جماعتونه د دل لپاره خاص ځایونه هم شمیرل کیږي.
په مسجد کې مې دغه آرامتیا ډېره خوښیږي. دا چې سړی ځان راحت احساسوي، د خطاطۍ متن لوستلی سي او شاید له نورو مسلمانانو سره خبرې هم
وکړي.
طبعا لمونځ هم کوو، خو دلته راحت مومو او له دغه ځای څخه خوند اخلو.
جوماتونه او اسلامي معماری په اروپا کې دا هغه موضوع ده چې دغه کاسې له ډیرو کلونو راهیسې په انزورونو مستند کوي. د پڅباندې 15 اروپایي هیوادونو کې د لاویا زیاتو جماعتونو عکسونه اخیستي چې د آلمان، ایتالیا، هسپانیې او بریتانیا مسجدونه پکې شامل دي. د عکسونو یو کتاب هم خپور کړی دی. په اسلامي نړۍ کې له مسجدونو سره یو توپیر د پګوته کړی دی.
زه فکر کوم چې په اروپا کې جماعتونه نسبتا ساده دي او داسې ستر هم نه دي لکه په اسلامي هیوادونو کې چې دي.
په اروپایي جماعتونو کې د لاؤډ سپیکر لالارې د اذان غږ خپرېدو ته معمولا اجازه نه ورکول کیږي. منارونه چې اذان ورسخه کیږي ډیر وخت نه وو، خو د مسلمانانو زیاتېدونکي شمیر دا نتیجه لرلې چې جماعتونه له بهر څخه هم صحیح پیژندل کیږي.
دلته ډنمارک نوی ماډرن مسجدونه د منارونو د جوړولو اجازه لري. په خوا داسې نه و. په 1948 کال په لومړي مسجد کې چې له کوپنهاګن د باندې پروت دی دا کار ښکاره منسوي و، خو نن د خدای په فضل ډېر څه ښه شوي دي.
اکهارت احمد کراوسن د آلمان د لویدیز آخن ښار په یو محافظه پاله عیسوي کورنۍ کې رالوی شوی دی. د 1900 کلونو د پای رئیس د آلمان پریخو د آسیا او افریقا ته سفر وکړ چې په مصر کې بیا د اسلام دین سره بلد شو. هغه په 40 کلنۍ کې اسلام قبول کړ. عکاسي د تداسې وسیله ده چې د یو اروپایي مسلمان په توګه خپل هویت وربانې مطرح کوي.
زه پوه شوم چې دا هغه څه دي چې اروپسي اصلن ګرځم. اروپایي اسلامي معماري دا کار مې داسې خوښ شو چې زه له جماعتونو سره لیونۍ مینه لرم. دا مې د ژوند اصلي مینه ده.
د دې او په ټوله نړۍ کې د نورو جماعتونو عکسونه چې اکهارت احمد کراوسن د دوو لسیزو زیات وخت راهیسې اخیستي دي د نړۍ په مختلفو نندارتونونو کې نندارې ته هم وړاندې شوې دي. د هغه په کتاب کې د خوښې د مسجدونو عکسونه هم خپاره شوې دي.
زما د خوښې مسجد د بلاروس دغه جماعت دی. دغه ژړ مسجد څکه چې ژړ رنګ مې تر ټولو زیات خوښیږي. د ډنمارک په یو کتاب باندې د پروژې په صفت کار کوم چې تر دې کتاب لا دقیق او ښکلی به جوړ شي.
بیرته کوپنهاګن ته ورګرځو چې اکهارت احمد کراوسن ځان ته د اوسېدو لپاره ټاکلی. په خپلو عکسونو سره دای خپل د ژوند کیسه هم ښکاره کوي او غواړي د دې غم وخوري چې د مسلمانانو په وړاندې مخکینی قضاوتونه نور هم راکم شي.
دا چې په آلمان کې څومره مسجدونه سته دقیق شمیر معلوم نه دی. دا اټکلونو پر اساس شمیر 2350 څخه نیولې بیا تر 2150 ته رسیږي. همدا د هنرونو په موضوع کې به پاتاسو او د افریقا د موډ رنگینو طرحو ته به ورسو. رینی مکډونالد په بریتانیا کې د موډ طرحه ده. د هغې مور او پلار د ملګرو ملتونو سفیران و. هغې د لیسو په نوم یو لیبل یعنی د موډ نشان رامنځته کړی دی. د موډ دغه ډیزاینر د اویایمو کلونو له موډ او د ډیسکو له موزیک سره علاقه لري. کارونه به لنیشت وکړو.
کلاسیکی طرحې سوچورې شم او رنگین نقشونه لندن کې د میشته طرحې رینې مکدونالد طرحې یو څرګند پیغام لري.
کله چې افریقا ته فکر کوئ چې د تمدن زنګو ده، نو دا د هر ډول فیشن او مود اصل هم دی. زما په روح کې زه ډیر افریقایی یم او زه کنو له ډیرو رنګونو سره رالویه شوی یم او ډیرې چاپي نقشونه مې لیدلې دي. د رنگونو ګډول زموږ لپاره عادي شی دی. هیڅ قانون پکې نشته. که غواړئ چې دوه بیل رنگونه ولرئ، نو هسې دغه جامې واغوندئ.
رینی مکدونالد په تانزانیا کې زیږیدلې ده. ماشومه وه چې بریتانیا ته راغله او تل یې له مور سره علاقه درلوده. مور یې هم هر څه خپله ګنډل، تر زده کړو او د مور د سټایلیستي په صفت تر کار وروسته مکدونالد خپل خوب په حقیقت بدل کړ. په 2013 کال کې یې خپل لیبل او نشان لیسو رامنځته کړ.
زما څخه تل پوښتنه کیږي چې د خپل نښان ځینې تعریفونه ورته ووایم. زما په اند هغه زړورتیا، بېساریتوب، رنګینی او خوشحالي دي. روان پیژندونکو هم ثابته کړې چې رنگونه سړی ته ښه احساس ورکوي. هر څه د مینې او خوشحالۍ پر خپرېدو څرخي.
د هغې طرحې په بریالیتوب سره افریقایي او اروپایي کلتورونو سره یو ځای کوي او ډیر محبوبیت لري. مینوال د هالیوډ ستوري او نور وتلي کسان لکه د بریتانیا تلویزیونی څېرې ای جی اودو، ناوی واټس، کویتن پالترو، هیلن میرن او تاندوی نیوټن دي.
د پاندمی پر مهال د بلیک لایف میټر پر کمپاین داسې تمرکز و چې هیڅ چابل کار نه کوو. پر دې موضوعي تمرکز و چې اوس هم مهمه موضوع ده. خو په مخکې لاره لا ډېره اوږده ده. البته دغه وخت زما لپاره ډېر ښه و. زما په خیال نور افریقایي طراحان هم دغه نظر لري. هغه نندارتون چې د وی او ای بنسټ لخوا نه په 2022 کال کې جوړ شوی و.
په لندن کې د ویکتوریا او البرت موزیم د افریقایي مود نندارتون د شلمې پیړۍ لنیمای راهسي د افریقایي مود پرمختګ رانغاړي. دلته د څه باندې شلو افریقایي هیوادونو څه د پاسه 15 وکتراهانو آثار وړاندې کیږي.
زه ډیره خوشاله یم چې بلاخره داسې شیبه لرو چې د یوې داسې لویې وچې لمانځنه پکې کوو چې ډیر بډایه کلتورونه لري، له چاپي تر نورو نقشونو تر تاریخ او د تکی او ټکور تر اصلي معنا پورې. دا له بیلابیلو لارو د لمانځنې اصلي وخت دی.
دا په بریتانیا کې د افریقایي مور او فیشن تر ټولو هر اړخیز نندارتون دی چې د کریستنی خجنسکا په مشرۍ سرپرستی کیږي.
One of the reasons why we're staging یو لامل چې ولې د افریقا مود استیج تر اباسو دا دی چې موږ د افریقایي طراحانو نړیوال اغیز درکو، که په هنر، موزیک او یا مود کې وي. زما په فکر د ځان څخه دغه تعریف او خپلواکي ده چې نور نړۍ راڅخه زده کولای شي.
دغه طرحه ځان نیکمرغه ګڼي چې د دوو لویو وچو ترمنځ رالویه شوې ده. سره له دې چې په لندن کې کور دی، خو هغه په وار وار خپل افریقایي ټاټوبي ته هم ستنېږي.
دا داسې ځای دی چې زه ورسره اوس هم تړاو لرم. زه د پاندمۍ څخه وروسته اوس لږ تر لږه یو ځل په کال کې تانزانیا ته ځم. قصد مې دا دی چې لا زیاته ځله ورشم، ځکه چې فکر کوم هغه زما د روح لپاره غذا ده.
درینی مکدونالد لویا اصلي هله داده چې د موټ طرحې په تانزانیا کې جوړ شي، څو هلته کارځایونه رامنځته او لازایي لاسي صنایع او څخه ملاتړ وشي.
په افغانستان کې هم د افغاني کالیو بیلابیل ډولونه مخبزیت دودي او هر ولایت ځانته ځانګړي محلي جامې لري. درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پایله سره تعقیب کړه. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونه په اجازه غواړم. الله مو مل.
چگونه می توان برنامه نویسی کمپیوتر را به طور خودآموز فرا گرفت؟ در برنامه این هفته تلاش می کنم به همین پرسش پاسخ پیدا کنم.
تقریبا 100% کاری که الان می کنم در روزمره کاری است که خودم یاد گرفتیم و با استفاده از موادی که در آنلاین هست یا یوتیوب به می شکل یاد گرفتیم.
از کجا آغاز کردین؟ چگونه یاد گرفتین؟ آیا راهنمایی داشتین؟
های عزیز سلام، با برنامه زندگی در امریکا خوش آمدین. من داوود صدیقی هستم. در سالهای اخیر اشتغال در بخش تکنولوژی معلوماتی به ویژه در عرصه نرم افزار سازی یا برنامه نویسی به طور چشمگیری افزایش یافته است. جالب است که بسیاری ها این رشته را به طور غیر سنتی، یعنی به طور خودآموز و یا هم در کورس های کوتاه مدت می آموزند و با گرفتن دستمزد قابل توجه در شرکت های بزرگ تکنولوژی جهان کار می کنند. در برنامه این هفته با حسرت ثابت، انجینیر نرم افزار صحبت می کنیم که این حرفه را به طور خودآموز فرا گرفته است.
حسرت عزیز، یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادی تا بیایم با خودت و با شغلت آشنا شویم.
تشکر داود جان قند، یک جان خوش آمدین به خانه ما. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیندای برنامه زیبای شما.
سلامت باشین. میشه بگوین که چه مدت میشه به امریکا آمدین؟
ما از جنوری 2010 امریکا آمدیم که تقریبا 12 سال میشه.
در ابتدا چی میکردین؟ آیا از ابتدا در بخش پروگرامینگ کار میکردین یعنی کار دیگه داشتین؟
در ابتدا یک مدت هم بعد یکی از انستیتوهای شخصی امریکا درس میدادم، زبان تدریس میکردم. بعد از او یک مدت در شغل آزاد مصروف.
فعلا کجا کار میکنین؟
در یکی از کمپانی های کلان امریکا کار میکنم، نیس سینیر سافتویر انجینیر. اصلا کمپانی مالی است، در بخش مالی خدمات رای میکنم، ولی ما هم نیس سافت انجینیر کار میکنیم. بسیار یک بخش کلان هم بخش های داخلی شسته که تمام سافتویر هایی که جور میکنیم برای داخل خود کمپانی هسته.
چگونه به برنامه نویسی کمپیوتر روی آوردین؟
داستانی که من شرخ هم به پروگرامینگ شروع کردم یک قصه جالب است، تصادفی هسته. بعد از سال 2014 بود که در مصروف کاربار شخصی بودم و کاربارم در آمازون بود. اونجا بعض اجناس هم نیسی یک فروشنده آزاد، من میفروختم بعض چیزا را و یک مرحله ضرورت شد که من باید یک وبسایت برای خود جور کنم و کستومرها یا مشتری هایی که من در آمازون میگرفتم اونا را از اون طریق بیارم در وبسایت شخصی خود. و دست از زمین شدم که باید یک وبسایت شخصی برای خود جور کنم. یکان ویدیو را در یوتیوب دیدم که می کارا چه رقم کنم. از اونجا علاقه مندی من شروع شد که من میخواستم یک وبسایت جور کنم برای خود و می که من داخل می دنیای وبسایت جور کردن شدم. امو وقت علاقه مندی من پیدا شد که والا یک کاری است که من خوش دارم، می خواهم کنم یک کارا برای منعیس وظیفه ای کار کنم. دیگه از اونجا علاقه من شروع شد کم برای پروگرامی.
آیا این مسلک به طور خودآموز یاد گرفتین یا تحصیل هم کردین در این بخش؟
وقتی که من میخواستم بر خود وبسایت جور کنم وقتی بود که من در کالج بودم، ولی وقت در بخش پروگرامینگ درس میخوندم، در بخش اقتصاد درس میخوندم. ولی همی که تصمیم گرفتم که پروگرامینگ هم نیست یک کار و یک وظیفه پیش بگیرم، مسلک خود تغییر دادم. در کالج از اقتصاد رفتم به کمپیوتر ساینس، ولی خلاص نکردم درس. بعد از یک مدت کالج ایلا کردم و به شکل خودآموز این کار شروع کردم. تقریبا 90% یا تقریبا 100% کاری که حالا می کنم در روزمره کاری است که خودم یاد گرفتیم و با استفاده از موادی که در آنلاین هست، کورس های شخصی و بعض کورس های آنلاین هست یا یوتیوب به می شکل یاد گرفتیم.
بسیار جالب است. در گذشته کسایی که در یک مسلک صاحب شغل می شدن، به ویژه یک مسلکی که درآمد بسیار خوبم داره، اتو بود که یک کسی باید حداقل 4 سال تحصیل میکرد، مدرک میگرفت، بعد از او به یک شغل درخواست میداد که پذیرفته میشد. غالب مردم این مسائل خودشان میاموزن و صاحب شغل میشن. میشم این سفر خدا به دنیای زبان کمپیوتر با ما و بیننده ما شریک بسازین. از کجا آغاز کردین؟ چی میکردین؟ چگونه یاد گرفتین؟ های رهنمایی داشتین؟
بدون شک می گپ را که شما یاد کردین که در گذشته باید 4 سال درس می خوندید این مسلک که باز این کار شروع می کردی و هنوز هم می داستان صدق می کنه و بعض مسلک های دیگر مثل اگر بخوایی دکتر شوی یا انجینر ساختمانی شوی تو ضرورت داری که مو مرحله را باید پوره کنی، ولی در بخش پروگرامینگ یک ضرورت بسیار زیاد، تقاضا بسیار زیاد بود در امریکا و هست فعلا هم و می تقاضا را پانتونا یا کالجا نمیتونه برآورده بسازه. تقریبا نصاب درسی که در اونجا هست بسیار تو به شکل کنه و سلوسته دیگه، به مو خاطر یک تعداد زیاد نمیخواین که با درس کالج تکا کنن، الایی که اگر یکی از پانتونای ایوی لیگ یا پانتونای مشهور مثل استنفورد یا MIT باشی که اونا کار کلمشان بسیار با تقاضای روز برابر است و میتونی امورا که از پانتون فارغ شوی میتونی آماده کارم باشی، ولی این با دیگه پانتونای عادی که خصوصا اینجا برش استیت کالج یا استیت یونیورسیتی برش میگن این رقم نیست دیگه. بنابرای می دلیل ما دو وقتی که دیدم که بسیار می پروسه به شکل سلو پیش میره، ما ایلا کردم کالج و خواستم میره به شکل خودآموز پیش ببرم. در اول بسیار تیت و پراکنده شروع کردم. این مسلک ما که از بسیار یک مسلک مثل هر مسلک دیگه وسیع است، بخشای مختلف داره. خود پروگرامینگ چندین به حساب زبان پروگرامینگ است که پروگرامینگ لنگویجز امی که در اوائل نفهمی که از کدام پروگرامینگ لنگویج شروع کنی خودش میتونه برادم سردرگمی و از یای وقت ایجاد کنه که متاسفانه بر ما شد. ما وقتی که نو شروع کردم میخواستم چندین پروگرامینگ لنگویج یاد بگیرم مثل PHP، پایتون، جاوسکریپت، ولی بعد از او امی که کم کم تحقیقات کردم و ریسرچ کردم فهمیدم که باید یک بخش خاص ما باید تمرکز کنم، نه چندین زبان یاد بگیرم.
از کدوم برنامه کمپیوتری آغاز کرده؟
اولین زبانی که ما یاد گرفتم به نام HTML میگن که یا مارکاپ لنگویج برش میگن.
چطور فهمیدین که باید HTML یاد اول بیاموزین؟ یعنی خودش یک کلان یک موضوع است که کسی که هیچ آشنایی نداره و نمیفهمه کمپیوتر پروگرامینگ آغاز کنه. کجا رفتین؟ چی تحقیق کردین که به این نتیجه رسیدین که باید HTML بخونین؟
خوشبختانه اول اگر شما می سوال در اینترنت یا در یوتیوب سرچ کنین بسیار یه کسایی که کانتنت جور میکنن برای یوتیوب نمی سوال بسیار با شکل خوبش جواب دادن، یک رود مپ تشریح میکنن که باید از کجا شروع کنی و در کجا ختم کنی. یا اگر راسان سرچ کنیم بگین پروگرامینگ رود مپ حتما یک ویدیو بسیار خوب روش مواجه میشین که استپ به استپ برتان تشریح میکنه از کجا شروع کنین و چه رقم پیش برین. ولی او وقتی که من شروع کردم مقدر همی کانتنت کریتر ها زیاد نبودن، اما تو که قبلا یاد کردم من یکم تیت پراگنده شروع کردم، ولی بعد از یک مدت بعد از اینکه آنلاین تحقیقات کردم دریافتم که باید از مارکاپ لنگویج که همو به حساب یک مرحله بسیار ابتدایی یک وبسایت است که شروع میکنی باید از او شروع کنم. دیگه اول HTML یاد گرفتم، بعد از او CSS برش میگن، دیزاین روی صفحه که شما میبینین، رنگامیزی که در روی یک وبسایت میبینین اونو کالش در CSS میشه. باز بعد از او یک پروگرام یک لنگویج به نام JavaScript یاد گرفتم و متأسفانه سا دیگه پیش رفتیم. باز بعد از اینکه کار پیدا کردیم باز خود JavaScript به فریمورک های دیگه تقسیم شده که در او فریمورک ها ما یک فریمورک به نام Angular و یک فریمورک دیگر به نام React میگن یاد گرفتم.
در مسیر راه آموزش قبل از اینکه صاحب وظیفه شوین یا قبل از اینکه کمی نتیجه بگیرین، آیا با مشکلات روبرو شدین؟ یه تو احساس کرده باشین که والا این مسلک بر من نیست یا دل سرد شده باشین؟
بدون شک یکی از مشکلاتی که امروش مواجه بودیم امی خود همین سردرگمی که پیشتر یاد کردم که معلوم نبود که ما واقعا از جای خوب شروع کردیم یعنی در مسیر خوب روان هستم یعنی چون یک چیز بود که ما خودم میخواندم کسی نبود کورس و یا کدام استاد نداشتم که برای من میگفت از کجا شروع کن یا لااقل مرا اطمینان میداد که من در مسیر درست روان هستم. همین بسیار یک مشکل کلان بود برای یک مدت که ما باید امیر بر خود اطمینان میدادم که واقعا من در مسیر درست روان هستم. و دیگه دومی که خود کار این کاره که وقتی تو به تنهایی میکنی بدون از اینکه در داخل یک محوطه درسی باشه طبیعی است که من ایسا هر کار دیگه که نو شروع میکنی در اول با مشکلات مواجه میباشی و اگر یک کس یک منتر یا یک کسی که راهنما نباشه برات بسیار سخت میشه و هر مشکل را که مواجه میشی امکانش هست که ساعت ها را دو مصرف کنی تا که او مشکل حل کنی. باز خصوصا پروگرامینگ هست بسیار چیزای خرد خرد میتونه که یک خرابی پیش کنه، یک جای یک نقطه از پیشت غلطی مانده به اشتباه مانده میشه.
چی شما را تشویق میکرد؟ چی تو تانستین که غلبه کنین به امی مشکل؟
بعضی وقتا واقعا میبود که مرا بسیار دل سرد میساد خود امی بعضی وقت به یک مشکل مواجه میشدم هر چقدر ریسرچ میکردم تحقیق میکردم نمیتونستم پیدا کنم که در کجا کارم بند است به چی مشکل مواجه هستم چوری مشکل حل نمیشه و امو واقعا وقتایی میبود که انسان می احساس دل سردی رخ میداد که از این مسلک دست بکش شاید این مسلک بر من نباشد ما باید یا شاید من نتونم به تنهایی رو یاد بگیرم امی احساس بر آدم پیدا میشد. ولی یک تجربه که من یاد گرفتم امی است که وی خوب است میشه که تجربه را روی بیندایتانم شریک بسازیم که اگر اونا میخواستن دی را شروع کنن در هر کاری که اگر خصوصا در این کار با یک مشکل مواجه میشی ده تا حل توان کوشش کنین که مشکل حل کنین ولی اگر نشد یکی از بهترین طریقایی است که نه به خاطر از اینکه دل سرد نشین و خسته نشین یک بریک بگیرین یک روز دو روز بیخی از مسلک خود دور نگاه کنین یا از پشت کامپیوتر دور باشین. وقتی که دوباره پس میایی امو ذهنت با یک انرژی نو میه و با یک تازگی پس داخل کار میشی بعض وقت بسیار امو ساعت باز مشکل با سادگی حل میکنی و دلیلی که تو با مشکل تو بسیار دیر دوام میکنی یست که ذهنت خسته میباشه و در کار مصروف می باشی و می خواهی که موسات مشکل حل کنی ولی چون ذهنم خسته می باشی نمی تونی که دفعتنم مشکل حل کنی. ولی این می یک تجربه است که من یاد گرفتم اتعال هم وقتی که در کار من می باشم وقتی که در جای بند می مونم ساده می کنم کار خدا میرم یک تفریح می کنم یک قدم می زنم پس می آیم یک 4 ساعت 5 ساعت بعد سرش کار شروع می کنم.
شما یاد کردین که از منابع رایگان استفاده کردین در آموزش زبان های کمپیوتر. این منابع رایگان بیننده ما چگونه میتونن بهش دسترسی پیدا کنن؟
یوتیوب یکی از بزرگترین وبسایت هایی است که در هر بخش حال شما خواسته باشین میتونین که ویدیوها را پیدا کنین. ویدیوهای بسیار موثر میتونین پیدا کنین. بسیار پروگرامرهای مشهور است یا استادای مشهوری که در این بخش درس میدن در یوتیوب چینل ها دارن و این مراحل ابتدایی هر پروگرامینگ لنگویج اونا در چینل های خود درس میدن به شکل رایگان. یک کسی که نو شروع میکنه به نظر من بهترین جای است که میتونن اونجا برن این چیزها را به حساب به شکل رایگان یاد بگیرن. دیگه وبسایت هم هست بلاگ اگر کسی یک تعداد هست نمیتونن که پشت کمپیوتر زیاد بشینن تنها تشریح سعی کنن یک تعداد از روی خواندن خوب یاد میگیرن. بلاگ میدیم بلاگ بسیار مشهور است بین پروگرامرها که یک بلاگ نوشته میکنن. ردیت دیگه وبسایت هست که میتونی بری مسائل پروگرامینگ یاد بگیری.
اگر با کدام مشکل روبرو میشین آیا منابعی هست که مشخص یک مشکل خاص پرسان کنید که من به اینجا در یک مشکل رو برو هستم؟
بله یک وبسایت از به نام Stack Overflow بسیار مشهور است. در مجموع وقتی که یک چالنج یا یک مشکل مواجه میشی در گوگل سرچ کنی و همو رنکینگ گوگل هم اول همو وبسایت هم میاره Stack Overflow بخاطر از یک بسیار مشهور است بین پروگرامرها و اکثرا 90% امکان داره اگر سوال درست شما سرچ کنین در گوگل جواب تان دمو ردای اول در زمو وبسایت پیدا کنین. معمولا 80% وقت امکان داره با چالنجی که تو مواجه شدی یک کس دیگه مواجه شده و او را اگر سرچ کنی وقت یک کس جواب شده، بلکه یک جواب نه بلکه چندین جواب چندین طریقه را به خاطر هم یک مشکل دادن. ولی اگر احیانا به یک سوال مواجه شوی که قبلا نور کس پرسان نکده باشه، باز می سایت Stack Overflow میتونی بری اکاونت باز کنی و یک سوال اد کنی. تقریبا من دقیق آمارش یادم نیست، خب فکر کنم در هر دقیقه چندین هزار سوال در اونجا پست میشه و چندین هزار سوال جواب داده میشه. بسیار یک وبسایت مشهور است در سطح دنیا.
از روزی که آغاز کردین به برنامه نویسی ابتدا تایی که صاحب شغل شدین چقدر مدت گرفت و در کل امی مسیر بر شما آسان بود؟
بعد از اینکه من شروع کردم با شکل خودآموز فکر کنم بین 1.5 سال تا 2 سال وقت گرفت که تا من تانستم کار پیدا کنم و این در وقتی بود که من دیگه وظیفه‌ام داشتم و کارام میکردم و تقریبا امی درسم و در پارت تایم میخوندم پیش خود. اگر امی کارم و ایتو فول تایم میکردم شاید مزودتر میتانستم خلاص کنم و یا ای که همین مسیر برای من معلوم می بود و باز شاید بسیار وقتی که من در دیگه چیز آزایی کرده بودم وقتا مگر مزایی نمی کردم می شد اونو کمی وقت کوتاه بسازه. ولی اما تو که پیشتر یاد کردم بدون شک که آسان نبود ولی ناممکن هم نبود. من اکثر وقت در کار پروگرامینگ مثل زی است، مثل یک شغلی است که کته مثل نجاری یا یک کاری که یک چیز را جور میکنی در آخر ثمریش میبینی بسیار یک حس قناعت یا حس خوب بر آدم دست میده و اکثر وقت امی لذت هم میتونی ببری و امو یک خوشی که تو میتونی از چیزی که جور میکنی و دست بری اونم را حس میکنی و امو هم تره تشویق میکنه. ولی بدون شک بدون مشکلات نیستم و مشکلات مواجه میشی و او را متو که پیشتر تشریح کردم رایل وجود داره میتونی فارغ شوی.
به طور ویژه در امریکا وقتی شما میخواین به بازار کار داخل شوین شما باید که یک پیشینه خوب، یک ریزومی یا خلاصه سوانه خوب داشته باشین و خود معرفی کنین به شکل درستش. چطور تانستین خود به بازار معرفی کنین و چطور تانستین که یک فرد خودآموز از این مرحله بگذرین و صاحب شغل شوین؟
بدون شک که اگر تجربه کاری داشته باشین بسیار کمکتان میکنه در کاریابی و یکی از شروط از کمپانی ها مردم ها وقتی که هایر میکنن یا مقرر میکنن سابقه کاریشان رو نظر میگیرن. ولی برای پوزیشن های ابتدایی یا جونیر در موبیساب مشخصات وظیفوی خود مندازن که باید تجربه کاری داشته باشی ولی اوقدر جدی نمیگیرن. کارهایی که کده میتونی که پیش از اینکه اگر تجربه کاری نداشته باشی بعضی پروژه ها رو میتونی پیش خود جور کنی.
مثلا
یک وبسایت میشه فر مثال، یک آنلاین استور میتونی جور کنی، میتونی یک سایت مثل تویتر جور کنی یا مثل فیسبوک میتونی جور کنی. اینی سمپل های کاری تانه. یک وبسایت هست به نام گیت هاب که به حساب کود رپوزیتوری است، تمام کمپانی ها کود های خود در اونجا به حساب استور میکنن. بعض رپوزیتوری ها که هست کمپانی هایی که برای خود سافتویر جور میکنن و پرایوت هست به او تو دسترسی نمی داشته باشی، ولی همین یعنی وبسایت یک بخش پبلک داره که هر کس به مو پروژه های تو دسترسی داره، میتونن کود را که تو نوشته کردی میتونن برن ببینن و هم پروژه را که جور کردی میتونن دانلود کنن ببینن داخل کودش را که چه رقم جور کردی. اون رقم پروژه را میتونی جور کنی و منعیس یک بخش در ایجی میتونی به میخصاص بدی که من این پروژه را سرش کار کردیم. و رکروترا وقتی که ببینن تجربه کاری نداری ولی پروژه را تو کار کردی، پروژه‌ای که پروژه بسیار خوب است، اونو پروژه را میبینن و همراه تیمای تخنیکی خود گپ میزنن. از روی زمان امکانش هست که شما را ترجیح بده نظر به کسی که تا شاید تجربه هم داشته باشه، ولی وقتی که مو کیفیت کار شما را ببینه در پروژه اونو خودش هم میتونه بر شما یک فرصت خوب مساعد بسازه.
شما چی کردین برای خود؟
من این کار را کردم، همین کار را کردم. من تو گفتم تشبیه کاری نداشتم در این بخش، ولی کار کردم همین پروژه را. وقت در جریانی که من کودینگ یا پروگرامینگ یاد میگرفتم پروژه جور کردم میرفتم، هر چیز را که نو یاد میگرفتم میرفتم یک پروژه را جور میکردم و همین پروژه را تقریبا در حدود 20-25 پروژه را جور کرده بودم که او را کل شده همین ویب سایت در گیت هاب انداخته بودم و ما اکانت لینکدین داشتم و یک چیزی که بسیار مهم است لینکدین است. اکثر ریکروترها از طریق لینکدین میپارن. دیگه نه تنها یکی یک ریزومه خوب داشته باشی، باید یک اکانت لینکدین خوب داشته باشی که در اونجا میتونی این پروژه تا ملمات شد برتی که این پروژه را کار کردی. و از طریق لینکدین همی کمپانی که من فعلا کار میکنم ریکروتر شما را پیدا کردن و همراه ما تماس شدن و اونا قبلا به پروژه ما رفته بودن، پروژه ما را دیده بودن، از این طریق با ما به تماس شدن. اما بود که امو شد.
اونا با شما به تماس شدن؟
بله.
شما درخواست نداده بودین؟
نه خیلی ما درخواست نداده.
آیا شما هم به کمپانی های قبل از اینکه صاحب شغل شوین درخواست داده بودین؟
بله، بعضی کمپانی ها بود که ما درخواست داده بودم، از بعضی ها اصلا جواب برم نامد، از بعضی که آمد در انترویو نتانستم کامیاب شوم.
همین مرحله چقدر وقت گرفت؟ چند انترویو داده باشین قبل از اینکه صاحب شغل شوین؟
قبل از اینکه در این وظیفه خود بیایم فکر کنم 4 انترویو دادم. فرق میکرد، بعضیش تو بود که امتحان تخنیکیش پس میکردیم، در یک بخش دیگه ایشون ها یک کاندید خوبتر پیدا میکردن یا بخش تخنیکیش یکم دشوارتر میبود. ولی
همین که شما تصور کردین که من آماده عزیزتم که باید به بازار برم تا ای که صاحب شغل شوین چقدر وقت گرفت؟
این بسیار یک سوال خوب است، به خاطر از این که این مسلک که تو یک مسلک است که وقتی که خصوصا به شکل خودآموزی کار که یاد میگیری احساس میکنی که هیچ آماده نیستی، خصوصا که درباره از کارا میری در هر وبسایت که میری به خاطر وظایف همین مشخصات و وظیفه‌ای را که میبینی احساس میکنی که تو هنوز آماده نیستی. و اکثرا برای تعداد مردم همین کاریابی که وقت میگیره همین میباشه که همین احساسی که دارن که اونا شاید آماده نباشن که کار شروع کنن، به مخاطر سبب میشه که میگه که من باید دیگه یاد بگیرم، دیگه یاد بگیرم. اونو هم یک مدت وقت به حساب اینا را به حساب از وظیفه دور نگاه میکنم. ولی به نظر ما حال از تجربه خود، حالی که بعد از یک سای وظیفه شدم، اگر من شاید میتونستم بسیار وقت‌تر به کار چیز کنم، درخواست بتونم یا پشت کار بگردم. ولی بعد از یکی که پشت کار گشتن شروع کردم فکر کنم در حدود یک 3 ماه بود که وقت گرفت که تا ما وظیفه پیدا کردم.
حال بعد از 5 سال وقت مسیر آموزش و یافتن شغل در بخش برنامه نویسی کمپیوتر نگاه میکنین، چی خلایی را متوجه میشین؟ با معلوماتی که امروز دارین، با دانشی که امروز دارین، وقتی دوباره میبینین چی چیزا را شاید قسمی که شما انجام دادین انجام نمیدادین؟
اما تو که در اول یاد کردم یکی از کارهایی که اگر من آل پس دوباره برم و یاد بگیرم پروگرامینگ، یکی از کارهایی که میخوایم جلوگیری کنم نکنم یه است که نمیخوایم پراگنده شروع کنم، میخوایم که برم به یک منبع امی تمرکز خود بسیار امی لسته که چیزایی که باید یاد بگیرم میره بسیار خلاص میسازم. برای یک تعداد امی بسیار کلان مشکل میباشم، میخواین هر چیز یاد بگیرن و عملا این کار اول سخت است، ناممکن است که هر چیز یاد داشته باشی، هر چیز به شکل خوبتر یاد داشته باشی. و دومی که امی که پرفیکشن یک تعداد پشتش میگردن که میخواین یک چیز خوب سعی یاد بگیرن و تا از بیخوبونی یاد بگیرن، اینی کار هم امکان پذیر نیست. به مجرد امی که فامیدی میتونی یک چیز جور میتونی از چیزی که یاد گرفتی آماده هستی. بسیار کسا هست که شاید در مرحله که خودت هستی از اون مرحله که در پایان تر باشن، ضعیفتر باشن، ولی در بازار وظیفه هستن و پشت وظیفه میگردن یا تیار وظیفه دارن. دیگه بنابراین به مجرده که می اعتماد پیدا کردی باید چیز کنی، درس شروع کنی. و سوم چیزی که بسیار مهم است همین یک اعتماد به خود آدم، اعتمادی که یک خصوصا برای مردمی که ما و مردمایی که مهاجر شدیم و آمدیم به یک کشوری که فرهنگش متفاوت است، گذشته که به حساب از کشورهایی که آمدیم این امکانات بر ما مساعد نبوده در سیستم درسی و نصاب درسی ما، این می یک عدم اعتماد به نفس اینجا برادم وجود داشته این باشه که احساس میکنی که این کارا بر ما نیست یا این کار بر ما بسیار سخت است. این می اعتماده که هر کار قابل ازی است که یاد بگیریشه، شرطی که اما انرژی و وقتی که ضرورت است برش بدی و تمرکزی که ضرورت است برش بدی.
چقدر خوب گپ زدین. من میخواستم میره پرسان کنم از شما هم تجربه قبلی در این بخش نداشتین اما امروز صاحب شغل هستین در این بخش. آیا هر کسی میتونه که در این بخش کار کنه؟
بدون شک هر کس میتونه که بیای کار کنه، ولی یک چیزی که بسیار مهم است علاقمندی است به این کار، که وقتی که میای ببین که کار خوشت میای یا نمیای. به خاطر از این که اگر علاقمندی به این کار نداشته باشی باز اونو بسیار سخت‌تر میسازه. سعی ضرور نیست که تو لایق‌ترین آدم باشی در این مسلک، ضرور نیست که تو خوبترین حافظه را داشته باشی و سعی سو چیزا میتونه کمک کنه، ولی چیزی که بسیار مهم است که این کار خوشت بیاید. و به نظر می ده هر مسلک دیگه صدق میکنه که اگر به او کار علاقه نداشته باشی امکانش از بسیار زود دلت بزنه، ولی ده ای کار میتونه زودتر تو را دلت بزنه اگر علاقه نداشته باشی. به خاطر از اینکه تو که پیشتر یاد کردم بعضی وقت با مشکلات مواجه میشی که بسیار ساده و چیز میباشه، ولی ساعتها وقت میگیره تا اون مشکلات تو حل کنی، و اگر علاقه مندی به ای کار نداشته باشی بسیار زودتر دل سرد از این مسلک میشی. دیگه بنان سوال شما جواب بدم، بله هر کس اومده میتونه، ولی به شرطی که این وقتی که در این مسلک داخل شدن یک چند وقت بعد از یک ماه دو ماه یکان چیز ابتدایی رو که یاد گرفتن یک دفعه پیش خود بشینن و فکر کنند میباره که واقعا این مسلک به دلشان هست یا نیست، این یک چیزی از خوششان میه یا نه، تنها به خاطر وظیفه ای کار نکنن، آیا خوش دارن که بعضی وقت به خاطر ساتری کار کنن، به خاطر سرگرمی کار کنن، آیا این تو یک کار است یا یعنی که توجه زیاد جلب کنن؟
آله از شما اگر پرسان کنیم امی یک مسلک خوب است؟
بدون شک ما عالم راضی استم، عالم خوش هستم که امی مسلک انتخاب کردیم و ما ازش بسیار لذت میبرم، ولی بدون شک بعض پوینت های منفی خودم داشت که ما در شروع متوجهش نبودم، که حال ما متوجه شدیم که با این مسلک امو مشکلات زندگی خودم بعضی وقت احساس میکنم. یکی از چیزایی که بیشتر یاد کردیم می است که بسیار این کاری است که تنها می باشیدش، و خصوصا بعد از کووید یا اکثر مردم مال از خانه کار میکنن، امو یک ارتباط اجتماعی که با همکارهای محیط کاری داشته این باشی نداری در این مسلک. و باز حتی بسیار کسای دیگه هم هستن که خارج از مسلک IT در تنها کار میکنن، ولی کارهایی هست که اکثرا همراه مردم گپ میزنن، اما لااقل امو به حساب امو ضرورت اجتماعیشان مرفوع میسازه، و امو ولی اینی در این کار که هست اکثرا کسی گپ نمیزنی، فقط یکانا وقتی گپ میزنی بسیار وقتهای کوتاه میباشه، یک میتینگ هایی بسیار خورد میباشه، همراه همکارهای داشته این باشی، دیگه در مجموع آدم پشت کمپیوتر ششتی و کد نوشته کده میری. اینی یک چیزی است که من امرایش مواجه شدم، خصوصا من از مسلک آمدم که قبلا یاد کردم من تدریس میکردم، کسی بودم که زیاد گپ میزدم، و امی که آیستا آیستا من یک تغییر کلان در زندگی ما آمد که از بسیار کم زدن در بسیار کم شدم، امی برخورد مکت مردم و گپ زدن من کم شد. این یکان مشکلات خود داره که خوب است که از اول متوجه باشادم و امی ضرورت تا اکد را مرفوع بسازه، به خاطر از این که ای هم چیزهای بسیار مهم است نه تنها که در زندگی مسلکی بلکه در زندگی شخصی هم، که آدم اونو عباد زندگی آدم به شکل منفی متاثر نسازه.
یک شخصی که هیچ تجربه نداره اما به گفته شما علاقه‌مند است که این مسلک یاد بگیره، در چقدر مدت میتونه که صاحب شغل شوه؟
ارتباط به این داره که در چقدر وقت اما چیزایی که ضرورت است یاد میگیریم. از من تقریبا یک نیم سال وقت گرفت که بسیار وقت است، ولی مطمئنم که اگر وقت شده داشته باشی شاید تا یک سال بتانی هم مسلک یاد بگیری و هم صاحب کار بار شوی.
به نهایت سپاسگزار هستم از وقت شما حسرت عزیز.
تشکر دو جان خان، یک جان ازی که تشریف آوردین، تشکر از بیننده محترمتون، امید که معلومات را که ما دادیم معلومات مفید و ارزنده بر بیندهایتون بوده باشه.
تشکر بیننده عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که مطلب و موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه و قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.